ورځې لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې ساعت خپرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ او د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو د لړۍ یوه تازه مرکه خبریږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د استازي هغه تورونه رد کړي دي چې وایي له افغانستان سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ شته. د بهرنیو چارو وزارت ویان قهر بلخی پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو ټول پر تنځایونه له منځه وړل شوي او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته هیڅ راز خطر نه دی پیښ. نوموړی زیاتوي چې که په افغانستان کې کومه امنیتي پیښه کیږي، عملان یې د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې را اوړي. بلخی وایي ځینې هیوادونه د دې پر ځای چې د خپلو کورنیو سیاستونو ستونزې حل کړي، هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښیي. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د تروریزم ضد دفتر مشر د داعش ډلې خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وباله. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې څلور اتیا تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو څخه خوشې شوي دي. د یو بیان له مخې چې پرون د دې وزارت پر رسمي وبپاڼه خپور شو، راغلی دي چې په دې ډله کې کورنۍ هم شته. دا کسان د تورخم له لارې هیواد ته ستانه شوي. بیان په تورخم کې د طالبانو د سرحدي پولیسو له قوله وایي چې دا کسان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه نیول شوي دي او له دوو څخه تر پنځو ورځو پورې په حاجي کمپ کې بندیان وو. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغان کډوال له دې هیواده ایستل شوي دي. د اسرایلو لومړي وزیر خبرداری ورکړی چې که اسرایلي یرغمل د اونۍ تر پایه خوشې نه شي، نو اوربند به مات کړي او بیا به د غزې پر تړانګه درنې حملې پیل کړي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې پرون د امنیتي کابینې تر غونډې وروسته وکړې. هغه ویل د حماس دا اعلان چې د شنبې په ورځ به یرغمل شوي کسان په ټاکلي وخت خوشې نه کړي د اوربند سرغړونه ده. هغه پوسته امر وکړ چې خپل ځواکونه په غزه او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ټول اسرایلي یرغمل د شنبې ورځې تر غرمې خوشې نه شي، نو د اوربند تړون به باطل اعلان کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي ادعا کوي چې اسرائیل په تیرو دریو اونیو کې د اوربند له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. غزې ته یې د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې او فلسطیني کډوالې په نښه کړي دي. اسرائیلو دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یو ایس ای آی ډی سرمفتش پرون له کاره لرې شو. د یو ایس ای آی ډی یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي، ویلي دي چې پاول مارتین له دندې لرې شوی دی. د چارواکي ویلي چې دا خبر د جمهوری ریاست د پرسونل د دفتر مرستیال ترنټ موریس په یو ایمیل کې ښاغلي مارتین ته ورکړه او هغه ته یې ولیکل چې د یو ایس ای آی ډی د سرمفتش مقام نور نشته. د دې ایمیل یوه کاپي رسنیو ته هم ښودل شوې. دا خبر یوه ورځ وروسته له هغه ورکړل شوی چې د مارتین دفتر د یو ایس ای آی ډی د له منځه وړلو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هڅو په اړه یو انتقادي راپور خپور کړ. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې او د دې پرېکړې د علت په اړه هم څه نه دي ویل شوي. پاول مارتین د 2023 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې د یو ایس ای آی ډی د سرمفتش په توګه کار کاوه او د دې مقام ټاکنه د سنا تایید ته اړتیا لري. او وروستی خبر دا چې د اوکراین پوځ وایي د هوایي مدافع ځواکونو یې نن پر پلازمینه کیف د روسیې هوایي حمله شنډه کړه. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپله انسټاګرام پاڼه ولیکل چې د دې چاودنې غږ لوړ و. هغه له خلکو وغوښتل چې په پټنځایونو کې پاتې شي. کلیچکو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونه فعال دي. د اوکراین هوایي ځواک چارواکو ویلي چې کیف د روسیې د بالستیک توغندیو تر ګواښ لاندې و. ریټرز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې وایي د څو چاودنو غږ یې اوریدلی دی. چارواکو د کیف په دوو ناحیو کې د اور لګیدو خبر ورکړی. د دې حملې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نشته. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې لدې چې تاسو ته د ازادۍ رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادۍ میلمه وړاندې شي یو راپور لرو. د نړیوال پرمختګ د مرکز په نوم مؤسسې خبرداری ورکړی چې د امریکا د مرستو ځنډول به د افغانستان په ګډون پر بېوزلو هیوادونو منفي اغیز ولري. دا مرکز وایي د امریکا مرستې بدیل نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. په دې اړه جزئیات فرشته سحاق اوروي.
په واشنگتن کې میشت نړیوال پرمختګ مرکز یا سی جی ډی د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د امریکا د بهرنۍ مرستو ځنډول او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو سی آی ډی احتمالي تړل بعد افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو بېوزلو هیوادونو باندې زیاتې اغیزې ولري. د دې مرکز د راپور له مخې د شلو څخه زیاتو هیوادونو لپاره د متحده ایالاتو د مرستو یو کلن ځنډ کولای شي د دوی ناخالص ملي عوایدو کې د یو سلنه څخه هم زیات کمښت تراولی. په یاد راپور کې دا هم روښانه شوی چې د سویلي سودان، سومالیا او افغانستان په شمول اته هیوادونه ممکن په خپلو ناخالصو ملي عوایدو کې له 3% یا ډیر کمښت سره مخ شي. د دې اقدام اغیز به په ځانګړي ډول د دې اتو هیوادونو لپاره سخت وي، ځکه چې د دوی د بهرنیو مرستو له 15 برخې څخه زیاته برخه د یو سی ای ډی له لارې چمتو کیږي. د دې راپور له مخې د یو سی آی ډی مرستې د افغانستان سره د ټولو بهرنیو مرستو شاوخوا 15% د سویلي سودان سره د مرستو 14% او سومالیا سره د مرستو 30% جوړوي. د نړیوال پرمختګ مرکز په راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتو مالی ملاتړ دومره پراخ دی چې په بشپړ ډول به یې ځای ونه نیول شي، مګر د نورو هیوادونو پراختیایي مرستې یوازې کولای شي د دې اغیزو یوه برخه کمه کړي. یاد مرکز همدارنګه ټینګار وکړ چې د جرمني، کاناډا، جاپان او سویډن په څیر هیوادونه ممکن د غریبو هیوادونو سره د مرستې لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بشري مرستو یوه لویه برخه د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې افغانستان ته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي وایي چې د دې مرستو د ځنډولو اغیز به نه یوازې د خلکو پر ژوند بلکې د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز ولري.
دا مرستې د دې زمینې برابرولې چې د خلکو خرید اخیستلو قدرت زیات شي او دا په غیر مستقیم توګه د مارکیټ د رونق سبب ګرځېدل. دغه کومکونه بندیدل دا ویژال حالت اقتصادي لا پسې خرابوي او دا فاجعې ته نږدې کوي. په دې خاطر دا ضروري ده چې د نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي او تجدید نظر وکړي په دغه تصمیم باندې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ادارې د کار پیلولو وروسته د 3 میاشتو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ټرمپ ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا د ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یا یو سی آی ډی له اوږدې مودې راهیسې په بهر کې د امریکا د ګټو د مسؤولانه پراختیا له اصلي ماموریت څخه وتلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د 3 میاشتې د دندې له پیل راهیسې ویلي دي هر ډالر چې موږ یې مصرفوو، هر پروګرام چې موږ یې تمویلوو او هر پالیسي چې موږ یې تعقیبوو باید د 3 ساده پوښتنو په ځوابولو سره توجیه شي. آیا دا امریکا خوندي کولای شي؟ آیا دا مونږ پیاوړي کولای شي؟ او آیا دا امریکا ډیره سوکاله کولای شي؟
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د دې په پاتې خبرونه کې تاسو ته لمړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي او ورپسې به د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې د وطندار د انلاین اکاډمۍ لمشري آسیه احمدی سره زما مرکو ووري. خو لمړی تاندې څنګه
سانگی
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا اوس هم ځوانان په کلیو او باندو کې په خانه دودیز لوبې کوي؟ که هو کومې لوبې ډېرې کوي؟
په خوشي باندې اخته دي. خوشي طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کیږي، پنځه بل طرف ته کیږي، یو پکې میر ټاکل کیږي. دغه کچۍ ګوته چې موږ ورته وی غټه ګوته، دا په یو لاس باندې نیسي، دا یو پخه.
ځوانې نجونې بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د حاکم نظام د بندیزونو له وجې هغه دودیزې لوبې هم نشي کولی.
چې فقط ها به لغت ها ورسی جوای بسم الله که ودهیه نه در لوب و وقت سه، نه در تفریه وقت سه، نه در بطل و وقت سه. قیصه هم همسایه یا یو دوست ازی وای تسا که لو اینجای سیزه.
د دې لوبو ارزښت پڅ کې دی.
دودیز لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندۍ ساتي، زمونږ البته د ځوانانو تیر یادونه ژوندۍ ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت د پاره ګټه کوي. کوم لوبې چې دي
درمنونکو تجربه خو دلې چلو به کول هم په ژوند کې د نورو ضروری چارو په څیر اړینې دي. د ځوانانو په خبره په کلیو کې دودیز لوبې دوی ته ځکه ارزښت لري چې د تیرو نسلونو تاریخ ورته ژوندۍ کوي، او دوی هم په فزیکی او رواني لحاظ خواخ او تان ساتي. د لغمان اوسیدونکو بختیار پښتون وایي چې اوس هم په کلیو او باندو کې د یو شمیر ځوانانو لخوا دودیز لوبې ترسره کیږي.
دودیز لوبې په اوسنیو وختونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. ځوانان لیوالتیا لري چې باید لوبې وکړي، ساتيري وکړي، خپل وخت تیر کړي. البته په داسې لوبو باندې چې هغه دوی ته یو ډول روحیه ورکوي، دوی صحت ورسره ښه کیږي. نو دلته په لغمان کې هم د نورو ولایتونو په سیر باندې مختلف دودیز لوبې شته دي چې دوی ترسره کیږي. مثلا توپ ډنډا د همدارنګا خوسای دی، د دې خوا کې نور داسې کلیوالي لوبې دي چې لیوالتیا لري. په عین حال کې والیبال او کرکټ دوی سره هم ډېر علاقه لري، ترسره کوي او په ډېر ذوق باندې په کلیوالو سیمو کې په خاراتو کې. نو دغه لوبې په لغمان کې هم ډېرې مشهورې دي، او ځوانان لیواله دي چې دغه لوبې ترسره کړي. هڅه کوو چې د ونې په جریان کې څو ساعت ځان وزګار کړو او له ملګرو سره د لوبې ترسره کړو. نو معمولا موږ والیبال ته ډېر وخت ورکوو. دلته زموږ په سیمه کې دلته والیبال ډېر رایج دی، ځوانان والیبال ډېر کوي. نو زه هم لیوالتیا لرم چې له دوی سره یو ځای شم، تفریح وکم د ذهني ستړیا د له منځه وړلو لپاره. نو تر ډېره پورې زما په سیمه کې دلته د والیبال لوبه ډېره مشهوره ده. کرکټ هم دی، اما دا لوبه ډېره کیږي. نو زه هم کوشش کوم چې والیبال وکم. بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګري زما دي، خو دا دي چې همکاران دي، د دې په خوا کې زما د کلي ملګري دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله نا کله لوبه کوم. نو وخت نا وخت کوشش کوم چې ورزش وکړو.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې دا مناسب کار نه دی.
له بده مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی، پلیټفارمونه دي، د کې ډېر مصروف او مشغوله دي. کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکي، ګوښنشینی وکړي، د اتاق په کونج کې کښېني، ګیمونه وهي، خپل سات تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنیو ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي. دوی چې کله ویډیوګانې ګوري، د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثره کېږي. نو دوی کوشش کوي چې دوی باید هم په هماغه شکل باندې واوسېږي، دوی هم داسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیوګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسنی وخت کې دغه محلي لوبې او دغه ورزشونه مې اوسه کمرنګ کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یو ستونزه نشته ده، د تعلیم اړخ یو څه کمزوری شوی په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنیو یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کمرنګ کړی دی، البته دغه لوبو ته وخت ورکول. مطلب ځینې ځوانان داسې چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغه سړي چې په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان بیا داسې چې په راتلونکي کې ژوند کوي. له بده مرغه په اوسنۍ شرایطو کې په اوسنۍ وختونو کې زموږ ډېرې ځوانان په راتلونکي کې ژوند کوي، یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید همدغه سی واوسېږم. خو حال دغه سې دی چې اوس لپاره دې ته زمینه سازي نشته دوی لپاره، نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري، دوی یو ډول روحیه کمزوري کېږي، مشکلات ورته پیدا کېږي، رواني ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه، لاس په سر کېږي له ورزش څخه، لاس په سر کېږي له ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه. نو له شک پرته چې تاوان لري، اما د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام لري، په خوا کې نړیوالې ټولنه همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حداقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یو ځوان چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې، خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوان په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو په اړه هم خبرې کوي.
په خاص و مخ کې البته دوی به د ټالونو جوړول او په ټالو کې به زنګیدا د شوز خپل یو جلا ډله به ټوله به د کلیوال شي زنان د خپل منطقي شي زو غزه پیغلان به مشخص کړي وو په دې ګونه په خا او چایان به یو ډېر به البته د ټالونو به وچو په لګو باندې په ونو باندې په بل داس شي باندې سیالته به ټالې دا سر به ولاړ به مزګر الله یو ورځ به کار کې مشخص واغه به د اختر ورځ و یا هم بل داس یو ورځ به مشخص کړي و دوی وکړه. اما نور اضافه ساتي رینه وو د نارینو د لپاره لوبې دغه فوټبال ډېر استعمالېږي، په خوام ډېر کېده، اوس هم ډېر کېږي او کرکټ ډېر استعمالېږي او دا د ډېرو لوبې ډېرې کېده، د مردوکو لوبې ډېرې کېده او هغه د لرګي وهنه په غیبه په شبه نسې دی، هغه لرګي غورځ او دغه لوبې درې دانې ډېرې کېنه دوی به ډله راټول سو د اګې جنګېدا ساتیرې به ډېر هغه به وخت معلوم نه و اختر او دغه شو ورځ او بد ورځ به نه و، فقط هغه اګیانې به جوش کړي به ځکه دوی هدف دا اوسې باید خرڅې هم سي او ساتیرې هم باندې وس بیا به یو میدان ته راوېستله اګیانې به جنګېدلې چرګ جنګېده او د زیرکې او بل مرغان نوم یې ییر سو مشهور ساتیریانې وې په کندهار کې به کېدلې داسې جنګیالي مرغان پښکه پیدا کړ په ګرو کې بنولا بیا به غټ میدان وخت او ورځ به مشخص کړه اعلان به وکړي چې دلته نن ساتي ری بیا به غټ میدان ګروند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه بیا به نو د خلک شاو خو ورته کښېنستل د سیل د پاره دغه شان به په جنگ واچول هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوې چې دار چاول به وګټل هغه ته به انعام ورکول سم. اما د شوزو ترمنځ داسې اوس مشخص کوم ساتیری نه په خوا به ټالونه ډېر به د انجونو به هغه خاله خاله ساتیری د نوکیانو غوندې هغه به جوړ کړي ونه او کور کې او داسې خاله ساتیری به د باندې به راووتلې کوچنی خیمې به ودرولې بیا به دوی د خاله خاله ساتیری کوون الوکان کې اوسم کوي خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځې مشخص کړي د دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه یا فوټبال به دغه ساتیری کوي دوی ترمنځ سې ډېر پراخه سوي د لوبه ساتیری دغه د کرکټ او فوټبال د لوبه ورځ تر بلې ډېریږي د نورې لوبې ټول شاته پرېښول دي انجونو لپاره کوم ساتیری نسته حقیقت وایي که واړه ماشومان دي که د لویان دي هغه که کم سنه یې که غټ سنه یې مقصد هغه په نامه کې
دا جلی د دودیزو لوبو د ګټو پاک لهم زیاتوي
اصابو د فعالیت لپاره فزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی ځکه یو خود د تفریح او ساتیری سو او په زمن کې د خپل یو فزیکی حرکت سو کله چې هغه اصاب دی حرکت وکي فزیکی حرکت ټولم بدن ته رشد ورکوي، یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د شم مغز تقویه مغز لپاره که هر ډول لوبه یې هغه که الک به که انجلۍ وي د دواړو ترمنځ شده. اما د دې تر څنګ زه دا نه غواړم چې فقط ځوانان باید ټول انسانان هغه که زوړ یې که ووړ یې که مقصد که هر سنوال وي باید په دغه لوبو باندې مشغوله اوسي ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډېر ښه ده. هر لوبه که الک وي که انجلۍ وي زموږ لپاره ډېره ګټمنه ده او موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو را ګرځي اوس الوکان سي دي ولاړ سي هغه وخت مشخص وي هر وخت سي زړه وغواړي فوټبال او کرکټ ته ولاړ سي د دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشویشات او مشکلاتونه سي په ځین کې ګرځي هغه ټوله له منځه ولاړ سي فقط د یو دوه ساعت لپاره. اما زموږ ښځینه ټولنه اوس مهال په ډېر رواني حالت باندې اختر په دا خاطر سي د دوی لپاره نه د ساتیري زمينه سته نه هم د وټلو زمينه سته سي فقط هغه لغت ورسي جوای بسم الله که ودی نو زموږ ښځینه ټولنه اوس ډېره په رواني حالت باندې اختر نه د لوبو وخت نه د تفریح وخت نه د وټلو وخت سه که هم همسایه یا یو دوست ملګری ته ځي وایي تاسو کې لو انجلۍ سي زه د پیغلانو پورې اما سي کله کوچنی وي وایي د باندې مو وځه په کور کې نو د دوی لپاره کوم د فرصت نسته او دا دونې کم سنه انجونې سي اوس مال مې لیدلې دوی لپاره یو رقم ډیپریشن باندې اختر
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودیزو لوبو ته وخت ورکوي او ملګري په همدې بهانه سره ټولیږي. ګلاب ابراهیمی په دې اړه وایي،
یو خو هغه لوبې دي چې مثلا کرکټ ده او مثلا یا والیبال ده یا نورې لوبې دي، خو دلته چې اکثر هغه کلیوالي یا دودیزو لوبې دي هغه غیږنیونه ده. غیږنیونه ده له دې سره یو ځای خوسی مونږ ورته وایو چې اکثره مونږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې. همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی په خوسی باندې اخته دي. خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي، پنځه بل طرف ته کېږي، یو پکې میر ټاکل کېږي، دوه له جوړیږي سره چې دوی بیا دغه قچي غوته چې مونږ ورته وی غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسی، دا یو پخه پس مکه لګي یو پورته کوي او په دې یو پخه باندې دوی یو بل سره خپل زور معلومي. بیا نو چې د هر چا دغه قچي غوته د لاس نه خطا شو هغه و بیلو یا چپاکه هغه دالو به اوبیل دی دغه کس زیږي پکې.
کغله ابراهیمی د ځوانانو په منځ کې د دودیزو لوب پاړه او دا چې د دل نظر څار زخت لري نوري خبرې هم لري.
یو بل لوب مشته چې مثلا ډنډه کلک ورته وي، ډنډه کلک هغه لوب چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي پورا ځوانان نه دي، د لارګو یو دوه هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتي په اندازې یو بل لارګې چې بیا د شل سانتي لارګې په وهي هغه داسې یو متر په اندازې وي چې دوی د ډنډه کلک لوب ورته وي. دغه لوب هم دوی دي سیدي زمونږ په لغمان کې دام تر سره کیږي. انټرنیټي گیمونه دي، دغه موبایلونو کې کوم گیمونه دي، دا یو لک تاثیرات په هغه باندې کړی د پدودی زلوبو باندې. خو د دودی زلوبو ارزښت دا دی چې زمونږه تاریخ ژوندۍ ساتي، زمونږه البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندۍ ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت د پاره مګټه کې کوم لوبې چې دي فشارونه کموي، بل به مصرف لوبې هم دي. د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبره هم دلته موجوده ده. تاسو په دې پیږي چې یو څوک که موبایل کې گیم وهي هغه یوازې ځان ته ناست په ډیپریشن او ډول ډول ناروغي مخته کیږي. خو دغه دودیز لوبې چې دي صحت ته ګټه کوي، اتفاق اتحاد ته ګټه کوي، یووالي ته ګټه کوي، د خلکو راټولېدنه هلته رامنځته کیږي، نورې ډېرې دغه سي ګټې لري.
خوست کې بیا غیګنیول ډیره پیژندل شوی دودیزه لوبه ده. د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سرمو په دیاړه مرکه کړی ده.
ځوانان سره په غیګ ورزی په مینس کې کرخه استلی وی، یو طرف د والیبال غونډې میدان لري. یو ځل دی وی ډلې څخه یو ځوان ورزی کاغي ډل کې او چاته لاس وروړو بیرته خپل ځای ته ځان را ورسو، یو نمبر اخلي او کال ته بیا نیول کیږي او خپل ځای ته نه پرې خدل کیږي، مقابل طرف نمبر اخلي. د سی یو ډول فلونای ته ورته لوبلا خو چلکی پکې ډیر چلیږي دا دغه ډول لوبه. سمره
بیا ځوانان ته ځان رسې یو بل جوبلوی زکه دوی پهلوانی کوي.
ځوانانو ته ځان په دین رسیږي چې هغه میدان داسې جوړیږي کدوې پسمکه باندې غورځي، او یم هغه لوبم چې دا غیت ځنګړي اصول لري. کله چې یو څوک خوګيږي هغه بیا پاول کیږي، نمره بل اړخ تور کول کیږي، نو د اصول په چوکاټ کې لوبه تر سره کیږي. ځوانانو ته هیڅ ځان نه رسیږي.
خپل دې دا لوبه کې ګډون کړای
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دلته.
نو کوم ځوانان د خوست دودیزه لوبه کې کوم ځوانان
هغه چې په مټو کې او زور ولري او ورزش تر سره کړی وی او څه چلکی ور سره ملوي.
دغه ځوانان چې د پلاوانی د لوب معیار پوره کا، مثلا تاسو ویل چې هغه باید غختلې ووسی، څومره ستا څومره چارچاپی رویني
د روزګارې خلک دغه د ورزش لپاره روزګار کړي، ځکه په ذهني لحاظ باندې کدوې ډاکټر ته ورزي په ذهني ستونزې ورته یو لچا مشوره اخلي. لمړی مشوره دا چې تاسو باید سپورت ته مخه کړئ. په بدني لحاظ هم افغانان به خصوصا د خوست خلک چې لر پرتو سیمو کې اوسېږي بدني لحاظ قوي دي، او کبه یو څه ورزش هم ورسره وکي هغه بیا لا هم کوي کیږي. نو ډیر خلک شته، ډیر ځوانان شته چې د غلوبي تر سره کوي په چمګاون کې او پلر پرتو سیمو کې، او بدني لحاظ هم قوي دي. هغه څوک چې په دغه لوبه کې یو څه چلکیز دی، یو څه هغه د چا خبره چې مخکې نور تمرینونه تر سره کړي هغه پکې بیا ډیر خرازي.
تاسو وایئ چې چلکی کې زده تر کم چالاکی په پهلوانۍ کې باید وکړي؟
مثلا الته ډیر لزور څخه استفاده نه کیږي، چا باندې یا غوي زور ته پری خدل یا چې پتا باندې وکي ځان نور کوي او ځان یوازې هغه خپل مقابل لوري څخه خلاصي. معلومات دته کیږي چې ما کداغه سی ونیسي نو ځان نشم خلاصولای، غلار چاره ور معلومه وي چې دا څه ډول ځان خلاصولای شي. بیا ډیر په دغه لوبه کې بریالي وي که څه هم هغه د بډایل لحاظ یا داسې خنۍ خو کچلکی ورسره یې هغه ځان خلاصولای شي او په لوبه کې تر ډېره بریده بریالی وي.
بله، د خوست د ځوانانو د لوبې ته چې معمولا د پهلواني بڼه لري څومره خلک به راټولیږي د نندارې لپاره؟
ان شمېر سلګونو ته رسېږي، ان ځینې ځایونو کې خو داسې هم وي چې کله پی لوبې ته یا د لوبې رسېږي او یا هم نیمه پی لوبې ته، هغه بیا شمېر له زرګونو هم اوړي.
داسې د اورېدلي دي چې مثلا د دې لوبې تاریخ تاسو ته له کومه ځای راپاتې ده؟ د خوست ځوانانو ته کوم څه دي پاکلی اورېدلي؟
ځوانانو نه چې پوښتنه کېږي یا له سپینګیرو پوښتنه کېږي وایي دا ډېره پخوا دود وه، مثلا په ودونو کې به تر ډېره دغه لوبه ترسره کېده چې کله به زوم راتله ناوې به نه ورکول کېده یا وړخونه ورته وایي چې په ودونو کې د ناوې له لوري د زوم کورنۍ ته کېږي، په هغه وخت کې دغه ډېره پکارېده. بله لوبه چې دغه د پړي په یو خوا کې او په بله خوا کې نیولو هغه لوبه هم ترسره کېده.
تاسو له زوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به دا د پهلوانۍ لوبه کوله، کله به چې ناوې نه ورکول کېده د خاصو دودونو له مخې، یعنی هدف دې کې څه ده؟ زوم د ناوې د کور مخ کې پهلواني کوله، خپل زور یې خود څه رقم خبر وه؟
یوازې به زوم نه و، له زوم سره به چې څومره خلک تللي وو او د ناوې د کورنۍ خلک به و، لکه د واده یو اړخ خو د ساتېرۍ لپاره به دغه لوبه ترسره کېده او په دودیز ډول به دغه ترسره کېده. د واده یو اړخ و، یعنی خلک به په دې ډول سات تېروه او واده ته به یې رنګ وربخه. د چې په ځینو ځایونو کې به بیا هوایي ډزې کېدې، د هغې مخنیوی شوی و یا نور داسې شیان وو چې دوی غوښتل هغه واده لا رنګین کړي، د واده د رنګینۍ لپاره دغه لوبه ترسره کېده.
تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپلو پخوانیو دودیزو لوبو ته مخکښ ځان مصروف کړي او پایلې به یې ښې واوسي؟ ورته
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیاوي، د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي، که د لوبو د کولو لپاره مصارف کوي یا نور داسې، هغوی بسیاوي، هغوی کولی شي دغه دودیزې یا نورې لوبې ترسره کړي. خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي، خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري، هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي، لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي، کورنۍ ته یې لاس نه ویني ولې چې مثلا زه دغه کار ترسره کوم یا زما دغه شیانو ته اړتیا ده، دا راته واخلئ، په خپل ځاني اقتصادي بسیاینې سره پر مخ ولاړ شي، دودیزې لوبې به هم راژوندی شي، د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي، د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي، هغه به هم یو څه اندازه رقم شوي اوسېږي.
وضعیت اوس همدا رقم ده لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو روان دی. اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه یې همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي، اقتصادي ستونزې شته، له تاثیر نه لرې والی شته، نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته، په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده، حوصله یې زیاته ده نظر نورو ته، دته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي، خپلې کورنۍ سره ښه چلند وکړي، خپله بیرون له کوره خپلې دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي؟ یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي، ټولو چارو ته ورسیږي، مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول، په ځان باندې حاکمیت لري. په دې برخه کې ځوانان څه وکړي په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي؟
اما په هوایي تر ډېره بریده ضرور دی، په دې کې د رسنیو رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي. یوه اصطلاح ده په ژوند کې چې کنر یې ژوند وکه، په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چا ته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه. نو ځوانانو ته زغم پکار دی د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاوو چې دوی په ځان کې لري، پر ځان باور، هغه باغ څوی چې له دوی سره د مرسته همکاري کول شي، چې دوی هم په ذهني لحاظ باندې هم په رواني لحاظ باندې هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي، او هم په ټولنه کې د نونو ځوانانو لپاره یوه داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له ده څخه درس واخیستلی شي، او دا یې ثابته کړي چې مثلا ځوانان چې دي دغه د ټولنې د ملا تیر د حیثیت لري.
فخر به تاسو پیغام په لنډه توګه په دې اکله هم ولرو، که څه هم دنیا پرمختګ کړی، ټکنالوژي ده، بیلابیلې لوبې دي، بیلابیلې سرګرمۍ دي په ټولنیزو رسنیو کې، خو بیا هم خپلې دودیزې لوبې څنګه بیرته را ژوندۍ کړي؟ ډیر لاند غواړی تاسو پیغام په دې اکله هم ولرو.
یو خدا دی چې هغه لوبې چې پوخا په ځوانانو کې د پخوانیو خلکو له خپلې موږ ته را پاتې دي، پوخا یا موږ په ماشومتوب کې کولی، هغه ډیرو لګښتونو ته اړتیا نه لري. مثلا خصی خصی ورته وایي، یا موږ ورته کیچک وایو، چې بل د کبډي لوبه ورته وایي، یو شمېر نورې داخلې لوبې دي، د پټ پټونې لوبه شوه یا نور داسې شول، هغه هیڅ مصارف ته اړتیا نه لري، بل د ډیر مینې او خوند لوبې دي. په دغه برخه کې خپل د دې چا مسؤلیت چې د بدني روزنې ریاست یا د رسنۍ دي، په دې کې یو مهم رول لوبولی شي چې دوی ته پارسخ باندې وغږیږي، په هغه شیانو باندې وغږیږي. که دغه یو ځل مروج شوي، انشاءالله په نړیواله سطحه به دا د افغانستان پیژندونکي لوبې واوسیږي، او افغانستان به ښې لاسته راوړنې هم پکې ولري. دغه لوبې زموږ دودیزې لوبې دي، دا باید را ژوندی شي، نه کوم لګښتونو ته اړتیا لري، هم د مینې ورورګلوۍ لوبې دي. او هم په دغه برخه کې تر ډېره بریده عامه پوهاوي ته اړتیا ده، او تر ډېره بریده دغه مسؤلیت د خلکو جوړیږي چې په دغه برخه کې پوهیږي، یا یې دغه لوبې ترسره کړي، یا د دغه لوبو په ټولو اړخونو باندې پوهیږي.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
د ازادی ملما
سلامونه او خیچاره د ازادۍ میلمه د خبرونې تموز احمد تکل هرکلای کوم. قدر من اوریدونکو، په د خبرونه کې آسیا احمدی د وطندار اکاډمۍ په نوم د زده کړو د انلاین مرکز مشره زمونږ میلمنه ده. اغلی احمدی د طب زده کړې هم تر یو حده کړې، خو وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول زده کړې ترې پاتې شوې. په دې خبرونه کې به زموږ د میلمنې له خولې واورئ چې کله له زده کړو پاتې شوه څه احساس یې درلود، او اوس چې نورو میرمنو ته تدریس کوي څه فکر کوي او کوم احساس لري. آسیا احمدی په پیل کې له معمول سره سم ځان تاسو درنو اوریدونکو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم، آسیا احمدی یم، اصل غزنی ولایت څخه یم، خو ځان په کابل کې کومه. اما درس خپل په کابل کې ویلې ده، مکتب می په اعلی درجه خلاص کړی، لا ورسم د کانکور امتحان ورکړو، او کابل طبي پوهنتون ته کامیاب سم ته بمال جمع هلته چلو کال پرکل پنځم کال کې ومه. سم تاسو نه حکومت بدل سو او پوهنتون نه بستاسو، لا ورسم د خپل درس دوام لپاره یو پیپل یعنی د امریکا پانتون د انلاین پانتون د التمه خپل ځکه شروع کله ال تاسو ته ما وایم، اوس می دویم کال په دې پانتون کې دا تقریبا نیمه کورسونه می ختم کړی دي. دلته همدارنګ د انګلیسي زبې تدریس شاګردان تکوم، ځکه چې په یوه مخ په دې وخت کې انلاین درسونه ډیر زیات مهم دي د افغانانو جون لپاره، او د اخیری اپشن د دې لپاره نو باندې خطر انګلیسي تدریس می نورو افغانو میرمنو ته شروع کړی دا، او دې ته اوس انګلیسي درس کوم. دې ترڅنګ نور پروګرامونه د عامه پوهاوي لپاره، همدارنګه د علم د ارزښت لپاره شاګردان تم پروګرامونه دي، او داسې دي څنګه له آنلاین درسونو سره ځانونه بلد کی. په دې اړه کې مې همکار کړی دا، او نور به هم ان شاء الله کارونه کوم چې خپل مسؤلیت سره ما هغه ادا کوم او خپل درسونه هم مخته یوسم.
ډیر هم ستاسو د کورسونو آنلاین کورسونو په باب ورسته ز بیا هم پښتنه لرم له تاسو نه، مګر لمړی دره ته وایاس چې په افغانستان کې تاسو ونه کولای شوي چې خپل درسونه په طب پوهنځي کې تکمیل کړي، دا ستاسو لپاره څه ډول یو احساس درکوي؟
بالکل دا ډیر زیات سخت ده، خصوصا په دې درد هغه څوک پوهیږي چې کانکور امتحان یې ورکړی وی او له هیلو ډک ځوان لپاره دی تل مبارزه کړې وي. موږ په داسې ولایت کې اوس هلته د درس امکان اصلا نه و، موږ د درس لپاره کابل ته راغلو، ټولې ستونزې مو تېرې کړې دلته په کابل کې. نو دا ډېر زیات سخت اوس زه داسې پانځه ته کامیابه سم، ځکه چې کانکور ډېر سخت امتحان ده او طب ډېره پورته نمره غواړي. نو ما شپه ورځ زحمت وایستل، هغه اقتصادي ستونزې شوي هغه مې ټولې نظر ته ونه نیولې او ډېر زیات هلې ځلې مې وکړې. بالاخره چې دې پوهنتون ته کامیاب شوم، دلته مې هم سخت درس وویل، ډېر زیات مشکل پانځه و، خو یک سیما یو هدف درلو، ټارګټ مې لرل او په همدې خاطر مې کار وکړ. خو کله چې په هغه ورځ یعنی موږ اخري امتحان وو، باور وکړئ چې موږ په پوهنتون ته ورغلو، فکر یې مخکې چې موږ پوهنتون ته لاړ شو، یعنی موږ خبر وو چې سهار پوهنتون زموږ لپاره بندېږي. نو هغه شپه باور وکړ موږ سهار اخري امتحان وو، خو موږ اصلا هېڅ درسونه ویل نه، ما نه مسلفیانو ځکه موږ پوهېدلو چې دا اخري نه ورځ ده، موږ لپاره بنور پوهنتون ته ځو. او زه هېڅ نه سم ویلی چې څومره سخت او څه ته ووینئ سیزون دی هیلی او هر څه لپاره چې د دومره وخت کار کړی هغه ټول په یو ورځ سوځېږي، او د راتلونکي لپاره ته بیا داسې هیله نه لري، ځکه چې دا داسې شی دی چې ته نه شي بدلولی، بس انتظار به کوي چې الله یو معجزه وکړي او بدل شي.
اوس کله کله چې اورئ چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې موږ تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې، په سلام مشورو باندې مصروف یو، د سخوای نه په قطعی ډول مګر ویلی دی چې قطان موږ پوهنتونونه او د انجونو خوندزي نه دی بند کړی، بیا هم یو امید درته پیدا کیږي چې کدی شي د پوهنتونونو او د خوندزیو دروازې به د انجونو لپاره خلاص شي.
بالکل موږ انسانان یو تل په ځوان کې هیل لرو، او ان که هغه هیله بعض وخت یو د شوخي په رقم هم څوک درته ووایي که باور کې، هره ورځ مثلا یو څوک پورته کوي فیسبوک وایي والا سبا پوهنتون شروع کوي، سبا مکتب شروع کوي، موږ په زړه کې یو هیله تازه سي والا بیا به شروع سي، یا موږ به ورسو. خو کله چې ګورو چې هره ورځ دا قیودات ډېرېږي، هره ورځ محدودیتونه په انجونو ډېرېږي، نو بعض وخت موږ وایو چې بېخي له دې هیلو نه لاس وکړو چې نه والا بیا به شروع سي. نو فکر نه کوم چې شروع سي، او مګم دا هیله د موږ په زړه کې ستا باور وکړی چې اوس موږ هم کتابونه نه دي غورځولي، موږ اوس هم هغه ارمان نه دی خاطه کړی، موږ اوس هم هغه هیلې لرو چې کنه ځنه د ما ټولې سنفیانې چې زه په ارتباط کړم دی وایي خدای مهربانه دی، یو ورځ به شروع سي یا به یو بله لاره پیدا سي، یو آنلاین ټپ پانځه به شروع سي چې موږ
ستاسو په کورنۍ کې له تاسو پرته نورې خویندې یا نجونې هم شته چې له درس نه پاتې وي؟
بالکل زما وړکې خویندې ټول له تدریس نه پاتې شوي دي. لما یو کشره خور مې وه، هغه د طب په دویم کال کې وه، دویم کال یې ختم کړی او درېیم کال یې شروع، نو هغه هم همداسې پاتې شوله، ټول همداسې په کور ناست یو د ټولو درسونه بند.
ورځ دې په څه شي تیرې؟ یعنی و ورځ ساده ورځ له سهاره تر بیګا پورې ته څه رقم پیلوي او څه رقم پای ته رسوي؟
بالکل لکه یو مسلمان باید ورځ مو په ذکر او تلاوت شروع کړو، ځکه هم داسې کوم ځکه چې زه یو مصروف ځوان لرم او باید د الله په نامه شروع کړم. نو اولې خپل لمونځ کوم، بیا له هغو وروسته زه آنلاین صنف لرم، نو آنلاین صنف ته مې تدریس کوم، بیا زه خپل پوهنتون درسونه وایم، خپل پوهنتون درسونه زدار سوم، بیا له هغو وروسته د کورس چاري سيدي مثلا مديريت زما ستاسو د ساتنې ارزیابي کوم، شاګردان ارزیابي کوم، یو سات مې هغه ته ورکړی، بیا له هغه وروسته زه خپل استادان ته ترنینګ ورکوم چې استادان مې دي چې غواړم د آنلاین درس باندې پوه شي، د سم د شاګردان ته تدریس وکړي. نو یو صنف مې د دې لپاره جوړ کړی، د استادانو لپاره د خپل اکاډمي استادان دي او نور استادان دي، آزادانه صنف ته د کولای شي ګډون وکړي، نو هغه میتودونه مو او پلیټ فارمونه سي مو باید استفاده کړو، د سم سلایډ جوړ کړي، هر شی سي هغه دوی ته تدریس کوم، له هغه وروسته مو بیا هم صنفونه شروع کیږي، نور دروس صنفو ته درس ورکوم انګلیسي. نو تر ماښامه پورې مې ورځ په همدې شیانو تېرسي، او همدارنګه په کور کې هم وایم خوندوستري کوم، په کومه هغو ته هم انګلیسي او د دینی زکر شیان ورزده کومه نو ورزم که همدی تیری
ده زن لپاره چه کوئی؟
ده زن لپاره درس وایم بس خلاص او امدارن زیسی درس ورکوم و فکر کوم ده دما لپاره یو روحی دیر قوی شاید ده زکسی زیسی زیسی دشپی و ده کیگم بیر آرام و یعوام الحمدلله نن شاگردان ده شاید زکو نن ده شاید زکو خصوصا که کم شاگرد شکر خانگی کری ده زما دی زیاد خوشحالکی پا هر افته که لحر میاسی که زمتوان خمد دینا که جمع خوشحالکی نو فکر کوم ده دما لپاره یو وقت لاسر آغانی
موضوع تھا دا فکر څه وخت درته پیدا شو او څنګه درته پیدا شو چې آنلاین درس ورکړي هغه میرمنو ته چې اړتیا ورته لري
کله سپانټونو بسته شنو زمای هم شروع شو مکمل ټول زمای ما هیڅ هم ونه کو تل بنا امید هم تل شړا او افسوس به مخړل سکاش ما هیڅ سپانټون نه ویلې خو بس هڅه ختم سو ما درې مې سم دا کار وکړو لا عمر سې درې مې سې ختم سو ما ځان سره تسلیم نه سو ولا درې مې سې ته خو هیڅ مو نه سو ار ور زو زو ار ور صفای خو هیڅ نتیجه ور نه کړه نو راځه بل لار پیدا کړې ته حکومت سره مبارزه نس کولای ته حکومت نس بدلولای ته دې تصمیم نس بدلولای او دا معلومه نه ده چې پانتون به د څو شروع کې دومره زحمت یې سره راځه بل لار امتحان کړې نو ا فیوچر لرن یو پلاتفورم و سی دا باندې مرمن نه پاره خپل څه نه فری کړل نو ما دې تاسو سره چې تاسو نو اخسل ډیر زیات ما ته مفید دو ډیر جالب وو ته دې مخ کې اما انلاین درسونه نه ویل خو کله سم دې سرټیفیکټ نو اخسل څه نه ویل دا زه په سم سي ولا علم خو سي دا ته دا څومره اې په پانچونو نه دي اته د دنیا مختلف پانچونو نه او څه نه وړاندې کوي اته مې ډیر زیات شانس دې کړ به فکر کوم وخت کې تقریبا درسونه مې اسو کې ما دې کورسونه واخیستل او دې سي دې سي هغه ماته مفید وو لا هغه ورسته د کسيډما انګلیسي تر هغه مخ کې حواله او کولای ام سي پانتون و یما نو یونیورسيټي اف د پیپل سي امریکایي انلاین پانتون د لدین خبر سم دوی هم انلاین پانتون د افغان ورمن لپاره فری کو دلته له نورو نه پیسې اخلي خو د افغانانو لپاره یې دا فری کو نو ما دلته ګډون وکړو چې امتحان ورکړو زه کامیابه شولم کله چې کامیابه شوم نو دوی ما ته سکالرشپ راکړو درسونه مې شروع کړو او هغه ډېر زیات مفید وو بیخي یو بله دنیا ده
د دې ګټه به ستاسو لپاره څه وي یو فکر مو کړی غواړئ په راتلونکي کې کار وکړئ
بالکل څنګه سي انلاین پوهنتونونه شته همدارنګه انلاین وظیفې هم شته کله چې ته انلاین نړۍ ته ننې وزې پوهېږې چې اوس ډیجیټل ځوان ټول روان ده نو زه په دې باور یم چې کله چې دا پوهنتون خلاص وي انشاءالله یو انلاین وظیفه به هم وي مختلف ارګنایزیشنونه دي هلته موږ انټرنیشنل ارګنایزیشنو سره کولای شو کار وکړو او دا به یو ښه نتیجه انشاءالله موږ ته ولري چې موږ دنیا له لیولو سره ځانونه برابر کړو
په دې آنلاین اکاډمي کې چې تاسو تدریس کوئ څومره میرمنې یا شاگردان په مجموع کې لرئ
کار مو تقریبا د درو میاسو کې شروع کړی د درو میاسو کې تقریبا 50 شاگردان مو لرو سي د کنا د انګلیسي پښتو مو دا 50 شاگردان لرو خو تر هغه مخکې که هم د ما شاګردانو مختلفو اکاډمیانو کې شاید هغه تر سلو هم ډېر وو یعنی ما ډېر زیات صنفونو ته درس کړی د انګلیسي
لا انګلیسي پرته په نورو برخو کې هم د تدریس کورسونه لري
شخصا په دغه اکاډمي کې موږ درې مهم هدفونه ولرو نو سي موږ پښتو او دري درس ورکړو دا که سي موږ خپل نشنل زبې دي ملي زبې دي او د دې لپاره هم کار وکړو څو څه نسي کولای ځکه چې په دې اکاډمي کې دوی لپاره تدریس کوي موږ سره لایق استادان سم اندارنګ د دینیز د ټول لپاره هم یو بخښه رو د کولای شي خصوصا ماشومان او مېرمنې چې کدي بهر کې اوسې جاوال ته دینیز د کیناس کولای د تلمو سره تکړه استادانو سره دینیز د پام د کولای شي
د دغه آنلاین کورس د جوړولو په برخه کې چا ستاسو سره مرسته وکړه یا لاسنیوي ستاسو چا وکړه
د بالکل هر کار د شروع لپاره تنس کولای شي ټول بخښونه کور کې سید ته په تدریس کې تجربه ولري لا فنور بخښو کې اعلانات او کې خو په ټول شان کې څو تنس کولای هر کار یعنی یو ضرورت لري سي نور هم سره کاري او کې خوشبخته نو وطن فال افغانان ستاسي د تعالی سونسي او تاسو سخت شرایط کې تاسو غنار دروخي نو ارڅنګ سم تاسو یو موږ د سوشل میډیا کې نه یو او دومره نو نس کولای شي تخم د خپل اعلانات او سوشل په افغانستان کې او دا غټه لپاره سبا هر کې وسیږي لا اعلانونه نو نور تورسي دا موږ ته ډیر ځخ خو نو موږ سره بعضي خلکو والنتیر کار وکړو او موږ د دوی نه تجربو نه استفاده وکړه او دا ډېر زیات موږ د اکاډمۍ لپاره یو مثبت پوینټ و چې ډېر له موږ سره کار وکړو تجربې یې شریک کړې او اوس هم له موږ سره شته او اوس هم له موږ لپاره کار کوي نو الحمدلله داس خلک سره چې مو سره کار وکړو د سیسونو جوړولو لپاره موږ خصوصا ما له ډیر زیات استادانو سره خبرې وکړې تر څو به تاسو ته مرته به اجازه نه راکړي چې داسې مثلا د سنترو ته مو سره انګلیسي سنترو ته خو بعض وخت په زاریو او په ډیر زیات منتو باندې موږ نیمه وتلته او له استادانو سره مشوره کوله سیسونو مو مرزیاب کول او تر هغه د سیسون جوړ کو سي د ټولو لپاره مفید د ټولو شاګردانو لپاره هر څه شاګرد مو اگر په دې سیستم کې مو سره کومه کوکې
په دې برخه کې د چارواکو د طالبانو د حکومت د چارواکو له مخالفت سره خونه مخامخ شوي
تر اوسه خو نه کارین نو شروع کړی دی نو په درې میاشتو کې د سیو مشکل نو یو اړین اعلانات واچول درې خلکو نه پیغام د افغانستان نمبرونو او مسیجونو اوس په واتساپ کې د اکیډمي په واتساپ کې سي ولا طالبان تاسو له کار خبرو یعنی دا دي خلک بوس مفتي د سوي سبنه طالبان له تاسو له کار خبرو نو د طالبانو له طرفه موږ تر اوسه د سيو منفي کومنت یا منفي خبر نه دا اوریدل یو نه پیغام سي دی بده موږ د کار خبرو نه دی په مشکل ولا یا ونه لري په ایس یو هم نه خبرې سي زه کې سبنه اغه دې مسجونه سو اغه فکر کوم چې موږ وادوار وو سې هم منفي فکر د انلاین تدریس نه درلودل خو د مو د شمیر ټول د خځینه وسره نه پوره خځینه وو ته دي یعنی حتی اکیډمي کې یو هم نارینه استادانو بخش کې مشارکت نه کوي یا موږ د غو لپاره درس نه ورکو نو نه پیغام د ايندې لپاره به څه کیږي او آی دې مشکل ولري چې موږ څه هم د منفي فیدبیک لا څنګه دراوړو
لکوم ستونزو سره مخامخ یاست د انلاین تدریس په برخه کې په دغه کم وخت کې چې تاسو د انلاین تدریس پیل کړی څه احساس مو کړی چې په کومو برخو کې لستونزو سره مخامخ یاست لکوم نیمګړتیا و سره
په افغانستان کې خصوصا د استادانو لپاره د انټرنیټ کوالټي د انټرنیټ تیز نه ده بعض وختونه په سنف کې بندښت راځي یعنی مثلا استاد تدریس ور کوي درس تشریح کوي خو انټرنیټ بند سي او بیا استاد مجبور سي هغه لسره تشریح کوي شاګردان لپاره هم دا ډیر زیات سخت ده سي درس کې څه وقفې راسي بیا څوک درس هم سم توجه نه شي کولای نو دا یو پوینت سي بعض استادانو مطول نه بعض استادان مو سي مثلا بعض ساو کې نشته سم کار نه کی هلته په دې یو مشکل سره دی او متاسفانه موږ ډیر زیات کوشش وکړو چې دا خبر کو خو بعض وخت نو افغانستان ده بس مو انټرنیټ موږ ټول استادان له افغانستان ته درس کوي نو دا یو هرڅه د دې لپاره سي موږ تاسو سره او بل دا سي آنلاین پلیټ فارم موږ استفاده کوو لکه ګوګل میټ په شروع کې موږ شاګردان لپاره دا سخت وي سي د ځانو سره بلد کې دوه درې ورځې کله چې دوی مثلا خوان غوړ کومک سره وکي سدا سي کې د سي کې هغه بیا موږ تاسو نه کې خو کده سي څوک سي نه بخښ نه دی نه کوم دی نه سره کومه کنه کې د دوی لپاره سخت وي هغه بعضي یو دوه شاګردان د هم دي مشکل نه خاطر سنفونه پرې فو د زکسي مثلا نارینه وو د سره هم خارنه ته بودي سدير دير ذات وين دير ذات اصلا ده جوجل ميت اصلا ترين بلاتفورم جوجل ميت درس لبارخو مثلا سيتوك مشكيهيس نوصل وانا يعني الزينه يوصل ناس ده طالب على الشخص اللي سيديتها غير احنا ما يبكي
مهم او اساسي مشكل سيدي مو باكاديمي كده يودا ده سي افغاني ميرماني سي افغانستان كي وسيدي ده مو بروجرام كي غدو نسي كوالي ځکه دوی آن بیخي کمه اندازه فیس نسي ورکولای د اقتصادي ستونزو له کبله نو کله چې دوی مراجعه وکړي دوی د فری تقاضا کسي موږ ته فری درس راکوي خو متاسفانه موږ د امکانات نه لرو چې دوی ته فری درس ورکړو ځکه موږ باید استادانو ته معاش ورکړو او همدارنګه موږ د هیڅ ارګنایزیشن له طرفه نه فنډ کیږو یعنی موږ ته څوک پیسې نه راکوي چې بیا موږ استادانو ته ورکړو او دوی بیا شاګردانو ته فری درس ورکړي دا مشکل د بهرنیو شاګردانو لپاره نشته یعنی افغان میرمن چې بهر کې اوسیږي ځکه چې الحمدلله دوی دومره توانایي لري
اقتصادی دومره خدسی پیسې ورکي د انلاین او د حضوري تدریس ترمنځ خو ډیر زیات توپیر شته یو مقایسه کولای شي د دې خېګنې د غخې غنې یا د دې نیمګړتیاوي د غنې نیمګړتیاوي
څنګه چې موږ په انګلیسي کې ورته ټریډیشنل اډوکیشن او انلاین اډوکیشن دا ډول ډېر زیات متفاوت دي ځکه چې موږ د انلاین په وخت کې ژوند کوو نو فکر کوم کله چې څوک په دې طریقه ځان بلد کې مثلا ما تکو څه څوک وايي کوم یو خو ټریډیشنل اډوکیشن خو کده انلاین زبوایم انلاین ولی ځکه چې فلیکسیبلیټی لري یعنی دا تر وخت کولای شي هغه درس وايي دا ټریډیشنل کلاسونه نه ده یعنی ته بتل په هغه وخت چې مشخص استاد وي چې به وګورم ختم درس وايي دلته چې تا خپل خو خده ست څوخ درس وايي څوخ وقفه کې د ځوان نور کارونه هم مختوله تا لپاره دا یو خو افشن دا او همدارنګه ته پوری وخت نه ځای کی مثلا ته کډ باندې دی یو ساده په تک ځای کی یو ساده په پروت ځای کی نو دی په ځای ست دوه ساده په تک ځای کی هغه یو ساده په کوټه سي خصوصا مثلا د دې لپاره د سي ټایمونو مو برابر وو سي لیکون نه پاره یعنی خو ټایم مو برابر ټایم یو د دې وخت ځای نه سي نو هغه ته موبایل شاګردان یې چې اشپزي کوي هغه د سوي د سمو ساده د توجه خرابه د څه ته ښه ده د خپل کار ته سلام علیکم که درس ته وځو کوم بل دا د څه قیمتي ارزان راځي ډیر ځا ارزان راځي خصوصا د انټرنیټ مشکل ته ونه لري قیمتي ارزان راځي مثلا مثلا کرایه باندې هر څومره چې کرایه باندې مصرف یې خو دلته کرایه نه مصرف وي همدارنګه ډیر زیاتې خواله یعنی خصوصا د پښتنو په ټولنې کې دا د څه هر څوک ګډون کولای شي دلته دا څه کشر معانی نست استاد خصوصا کدی نه دتون امداسي تر هغه ته په سنفو کې دین کولای شي په تاسو کولای شي ولا نه یو عرب سره باندې کېنی له سپین لا تو سره باندې کېنی دلته اجازه لري چې دون وکړي موږ دا په سنفو کې هر افغان مېرمن دا اجازه نه لري ترې له طرف دې ته دا اجازه نه ورکول کېږي نو دا د سي سیستم د څه حل چا لپاره د استفاده وړ دا ودی کولای شي هغه درس وایي
دا اوس چې د طالبانو حکومت په ځینو دلایلو چې دوی شرعي دلایل بولی او د خزو د ستر مسله یادوي فکر نه کوي چې دوی کولای شي د همدې آنلاین تدریس للارې وکولای شي چې د منځنۍ خوندزیو او لیسوس د کونکو ته هم اجازه ورکړي او د پوهنتونونو انجونو د کونکو ته هم محصلانو ته اجازه ورکړي چې درس وایي په خاطر چې البته د طالبانو اندېخنه چې د ستر له درکې لري او دوی اسلامي شريعت په کې پلمه ګرځولې ده هغه ستونزه به محل وي
دا ممکنه ده خو په افغانستان کې یو مشکل ده چې موږ ټول ولایتو کې انټرنیټ کار نه کوي او شاګردان خو په ټول ولایتو کې د خمونې ستوله سم سره مرکز ته توجه وکړي نو انټرنیټ په ټول ولایتو کې کار نه کوي بل مهمه خبره ده چې شاګردان په افغانستان کې د آنلاین پلیټفارمو سره بلد نه دي چې څنګه استفاده کوي خصوصا مثلا د ځینې آسانه د دې چې نه د زوم سره د خمونې سره د دې چې استفاده کوي ته د ګډون استفاده کوي دا ډېر قوي انټرنیټ هم وړي مهارتونه والی سین تاسو فون شاګردان دې سره بلد اکثریت شاګردان موبایل نه لري چې دې اجازه نه ورکړي چې دې نه کمپیوټر نه موبایل ولې سي دا غو له طریقه دا دې مسلې خپل درس نه مستوبو سي دا یو فقیر وطن ده مثلا کب کورنۍ کې وا لا اتنه فروي فکر وکړه څلور نفره به درس وایي، نو هغه د کور وال نشي کولای دا دومره پیسې ورته برابرې چې سهار یو انټرنیټ فعاله کړي او دا ټول اولادونه یې درس وایي کوي، دو ولای بیا هم امکاني و خدا دومره مشکلات اسې څوک ویني دا به ډېر زیات سخت وي. سي مثلا موږ په ټولو ولایتونو کې خصوصا د مکتب شاګردانو لپاره موږ آنلاین درسونه برابر کړو، هغه کولتي سي لري هغه دلته نشته. مثلا استادانو د بلد چې آنلاین تدریس وکړي، آنلاین او ترډیشنل تاسو بیخي متفاوت دي د سونه یا او هر څه په فرق لري، نو کارخانه ګانی ارزیابي د کارخانه ګانی د شاګرد د ارزیابي او څه شان فرق لري. نو استاد به هغه سیستم ځان برابر کړي. خو په افغانستان کې فکر کوم استادان هم اکثره استادان مثلا دی نسی دی سی ډیر عمر لري، نو دی ته دا مشکله ده چې هغه څو څومره زه ته ونیسي د آنلاین درسونه او په هغه معیار چې باید برابر وي، په هغه معیار نه دی برابر. مثلا موږ د کرونا په وخت کې درسونه آنلاین خو متاسفانه ډېر ضعیف نتیجه یې وه، یا صحیح نتیجه یې نه وه، ځکه چې اکثر شاګردان چې په ولایتو کې د درسونه بیخي محروم وو او دوی لپاره ناممکنه وه چې دا درسونه بیا ادامه ورکړي. یعنی سخته کار ده په افغانستان کې.
نو ستاسو هیله له چارواکو نه پر افغانستان له واکمنو طالبانو نه څه ده د نجونو د تعلیم په مسله کې؟
هر څوک په افغانستان کې که د نجونو له استعدادونو خبر شي او په دې پوه شي چې دوی څومره توانایي لري، څومره ټولنه بدلولی شي او څومره نوی نسل بدلولی شي، څومره ټولنې ته پرمختګ ورکولی شي. دا دومره وخت کېږي د مختلفو شاګردانو سره ومه، هر یو جلا جلا توانایي لري، هر یو جلا جلا استعداد لري او هر یو په کار وسي وطن نه جوړ شي باور وکړي. نو دا د دې وطن لپاره غټه ضایع ده چې موږ دومره با استعداده کشر دومره با استعداد انسانان له ټولنې حذف کړو. زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف نه کړي او دوی له موږ ګټه واخلي، چې موږ دا ټولنې ته پرمختګ ورکړو، موږ دې ټولنې لپاره کار وکړو، موږ دوی سره کومک وکړو چې بالاخره دوی هم د دې وطن د دې هم غواړي چې دا وطن مخ ته لاړ شي. نو موږ کولای شو یو قوي بنسټ د دې وطن لپاره جوړ کړو او موږ کولای شو د وطن پرمختګ کې قوي ګډون وکړو. نو زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف کړي، څنګه چې موږ حذف کړي او موږ بېرته ټولنې ته نه باسي، موږ بېرته کار وکړو، تحصیل وکړو او همدارنګه ځان هغه حقونه چې موږ هغه بېرته لاسته راوړو او فکر وکړو چې موږ هم د انسانانو په جنګ کې د شماري او موږ ته هم هغه حق چې موږ د الله راکړی ده او هغه حق چې باید موږ ولرو هغه موږ ته راکړي.
د وطندار د انلاین اکاډمۍ مشره آسیا احمدی و چې د آزادې میلمه په خبرونه کې خبرې کولې. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
آزادې رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادې رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سوز کی غریب.